سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاس دای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد ستران پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهر نو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو د تایید چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا درې بجو شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت منلی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلې وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلې دي. پیښه یک شنبې وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردابا اتموزا سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 200 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. ازادي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کون چې په اروستي او سولې زو مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستي برید پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستي جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوروي.
د پاکستان حکومت پاز مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوال اصول مطابق هغوی سره چلند وشي.
مل پلو د کراچۍ په بندر کې د ور لکېدو لکبل افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مسر شوې دي. کڅنګ ته د دې لپاره یو هټه کړ شوې ده هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي. خو بل پلو بې وسلې افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه خریده سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسان ته مرګ شو بلاړولي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد صدران پر اکسپانې لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهر نو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې وی بل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت حالت لامل د نوم د نخبری دو غوښتنه کړې و. ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي، په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنی دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګلفروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ستولو په موخه حج کیمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغې د شنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان به شفخانه بوده،
مور په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې یووړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسې کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي، خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې 2 ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځل ونیولم، خو تښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرانو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرانو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمیر ده هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی دی غوښتي چې بیا نوملیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یوزل پری حج فرض دی تدوه یا تری زل حج ادا کولو پرزای وارداد چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزب او بی وزب که خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم ورته نظر لری،
خصوصا د منطقه ما د سمنګان ایتوجی صاحبای هم داریم که 93 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په زنګړی توګه زموږ په سیمه سمنګان کې موږ داسې حاجیان هم لرو چې څلور سلی نوملیکنه کړې، قره کشوی شوی او حج ته تللي، ځینې ان 15 ځله تللي، د سیالۍ بڼه یې غوره کړې. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل ولاړ شي هیڅ ستونزه نه لري. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تګ پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 40مې پیل سوی او د دلوې تر 4مې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی و وایي په مقرر ټول حج تدلل د شخصي وړتیا او دینی احساس لمخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال رفته باشه دیگه امسال اخر رفتنه نداریم، چرا که په هجوم بیروبار تقاضای مردم مفیدیات است.
څوک چې تیر کال تللی وي سکل تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼګونی او تقاضا زیاته ده. هر څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي، لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,20,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي، او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته، او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول یې مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چې یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولګي بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به کې راغلي وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسېدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بې وزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږکال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوچ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل شوی د افغانستان د سوداګریزي اشتې په مشرۍ او پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتیو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینر مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوې سیمې ته رسېدلی دی.
د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینر پورې شوي. په دې کې 8 کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې ده، ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
دکان تجاران خورا زیانمن شوي دي په دې کې او زه په خپله هم په کې ډېر زیات زیانمن یم. کنټینر مې پکې ولاړې دي تقریبا چې اټکل د مخې 15 لک ډالر په جواز ما خپل زیان جانلی دی او زیانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګېدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې 30 کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګېدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګېدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګېدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابې دوا او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحه، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادهی راڈیو ناوری نن ده کابل پا شرنو سیمه که وی چودنی زینو کسانو تا مرگشوب لاده ولی ده پا کابل که ده طالبانو امنی قماندانی وین خالد صدران برخبال اکسپانی لکلی دی چه چودنه ده کابل خار ده چلورمی او زیار ونده ده شهر نو گل فروشه کچه کی پی اوتل کشوی و تلفاتی را ولی اغلی کلی چه ده چودنی ده نویت پاره پلرتن روانی دی. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. ګڼو کورنۍ رسنیو د دې چاودنې اړونده ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه درسره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سمکه ګلزادې راډیو نورې افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګه د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولی شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي او همدارنګه هغوی چې د چکر لپاره له بېلابېلو ولایتونو سروبي او همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي بس موږ نشي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح تر اغلی یو ډیر خوشین زاید او خفزا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو پړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې
مکتبی سی او تفریحی سیمه ده نو اکثریت پاملونه لری لری ولایتونه داسې پکور کو چې عین د پنشیر خپل ماین لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دوته ماین خوري او بس هم چکر وهی او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریحي امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نه تکړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ لا ساتئ رادیو نوري د پښتو خبری مجله همدل د پای ته رسیږي. که چیرته مو نوی اوریدلی کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه چې پته ازادي رادیو ډاټ کام د هلته ورشئ. زموږ د ژوندۍ خپرونو په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لسر واورئ.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه په دې وتوانېدلم چې هم اټومیشن ته یو لار طریقه برابره کړم د بلوتوت په واسطه، د آرډینو وسیلی په واسطه، ورسلا د فور چینل ریلی په واسطه. نو موږ ته چې د انګیزه د مکتب لخوا راکړه سوې وه.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زحمت لحاظ ډیره لوی وه، خو کچیر موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولای شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسې مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړۍ نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل داسې ان بشري قوت ورستر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، جوړ شي، ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پر امنا سره نه هی کوشش دا وکړ چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شره خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګي باندې ویشلې وه چې د کلک پوټوګو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ استاد درس په د اونیوي مسافې څخه تر یو سره دریم مسافې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پوټوکو ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فیش نه دی ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټول حیوانات چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې د رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري. یعنې دوی د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیپ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی سکیور پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځنی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه حساب سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی ویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلری ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه د خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی. یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې دی شې مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی شي کېږي شمیرالای سو. همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې زینې چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي. ترزو ده حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي. نه ده ډیره برخه د مځکې دوی څه کړی ده، تشکیل د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو، هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګردات چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردات چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګردشندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مځکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی کړي جور سویده بند بندی. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دي مکمل استحاله لري او ځینې چې دي نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دي هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دي هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراک چې دی واښه او شنه شاندې نه د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګ دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوه سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند دي، او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې مچې دي، چې د دوی دنده چې د دوی د کم نور پاته ټوله دنده چې دی هغه دوی سره ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سره ترسي؟ د کارګران شزینه مچې سره ترسي. دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګ دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دند چې دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې دی د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچی چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل، په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نوري مچی راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي. چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. ورس پسې راځو د ورېښمو چنجې چې دی ورېښمو چنجې چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کیږي چې دا چنجې لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناک ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړیږي او د دې کم دغه چې دی شئ شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیعتمن بایست شنا غلاست دوله سم توگی و دیاله سم لوسته نروز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگه دوی هورمونون پیجنو چی داغه کم هورمونون چی دیز مش پا بدن که کم تغییرات راولی او پر کمو برخو باندی تاثیر کبیم. پتیل وست کی مو د کلسیم د کچی اندازه د ګلوکوز د کچی اندازه هم درنګ د هدف حجره مو پیژندل چی د کم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې خپل ځان نسوي او پر کوم هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټول زده کړل. نن ورځ لست کی راځو د کم پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نوسو. موږ ستاسو درس ته یو ویم صفه څخه تر پنځه ویم صفه پرې دوام کوي. تازو نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. په دې کې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده، سایترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي، کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شي کېږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمل میشت د ماشومان چې دی په غو په واده کې ځان جامن سکیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموال پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې د فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه ډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال دغه کم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچې کې مش پکښې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کیږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دی چې دی د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خواته ولیدیږي او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړی چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي یعنی دوی چې دی عموما د شزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ ته سوایو دوی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري د چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه متول د ځان سره نوټ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخه تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشی کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه